Moiki je vladuta mrasta urse kigi lursa taloško če lur puko.
Ne znam, mi se pakali u bandu, kjele kad sam ga cijele nuru im kanatu malumatu na lirje pati dija, u šmir kura ne usam ga uta cijele ruce, da ga mauzat inđuno tan nevoj, au ja udawel, a ga inđuno tam šarm hkari. Pa zinu simu kje desi li del sevi cije, pa da ga daura ki hamaha hui di inđelej badligi, tund hui esi, bad hui esi, da ga mauzo bani haber rata vakit, sumra bad tasir kawalaisi.
دا دوره ډیره سخته دوره ده، فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډیر وي، مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی، خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسره وي. هلته ډاکټر ته نه وړله کی پیغله وي، چې هو پیغله ده اوس به کله پرې خبر شي چې والله ډاکټر ته یې بوتله، مریضي ده، څوک به عزتي روبارۍ ته نه ورځي، ټول په کلي کې اوازل وي چې دا خو مریضه ده. او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی و مایناتو ته چې حتما کم خونه بوي او خواړه ځینې وخت وراسي کنه، ځینې وخت ستړي استومانه د کور لور ورته ویلې، ټول کار یې په سر دی، ځان ته یې د خوړو ته پام نه وي، وجود ضعیفه کیږي. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د ته صدمه ورکوي. یو رواني لحاظه چې دا کورنۍ نشي درک کولی چې دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دا نشي ویلی چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې ګرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دا نشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي، یقینا په څو مرضو گرفتاره کی، هم د کوم کندي لحاظه، هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو وویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه، خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا، مثلا درانه کارونه نور مکام، مثلا پولی و پرتی تم مزا و درانه پیتی ما پورتا که پام دغه میشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی چون مرا دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکه و دست شاین.
یقینا دا مسولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو هم دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي، دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښ شوي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري. نو ته خو ښځه یې سبب د تا ته کور در غواړي کې، دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا، په ډېر نادراتو کې ده. دای تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمی کورنۍ دي چې دو مسئلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لومد دی، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې نګور وي، اما زه تل سالم انګور، اما مجرد چې د ودی او د خرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات ده نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې هم درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب ګڼي. ده
بله میرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي، میاشتنی مریضی وقت که نو بیا خلق ویز دا خدا چه مرز لری ام دغا سی داکتر تا دی بیول پا مسئله که کورانه نغواری چی جوان انجلی داکتر تا بوزی بیا خو نسایی اولادی داکتری تا بیخی لری خبره دا و اکدا چوکوی بینی که باوایی چی والی بوتلالا پا دی باندی خبری را تا وکی
یقینا چی دی تا عیب معلومی او نسایی اولادی داکتری تا خو پا هیت صورت نورا لکی پیغل انجلی پترافو که دکا دیر غد عیب دایا دا نویی چی دا دی ضرورت دایا اما پا اشد ضرورت دایا چی زن وقت دست یو حالت ورت پیخی چی پا دی باند زفرتی او دی درد زیاد درد ندازه تی طاقت نلیری مجبور دی دیده داکتر سمشوره و کازه که بدو وقتی که داخل جامعه پاکه و نساتی که دازان پاکه و نساتی واضح خبره ده چی میکروب وجود که زیادی دیده هغه دمیشتنه درد ست چند زیادی التهابات موجودی داکتر تزورت کی باید داکتر تا بوتولش اما هغه وقت داغه مشکلات حل که دیشه چی مولر پراتوسی موتا لاسرسای ولی رو منفی دو چه دی هم لاسرسای داکتر تا ولی ری تلویزیون و رادیو تا ولی ری دا پیساب داکترانو تا چه معلومات ورکیوی کلیو باندو تا ورسی حال تا دنجده نباید داکتران موجود وی یا هغه کسان موجود وی چه نمیرمن چه دمیرمن ساب دوم اکلا باید خبره وکا نو دا مشکل دوم رغت مشکل دیا چه دقیقتا نغاری چه داکتر تا بوزه نو دا آمپوهاوی تزارت لیری دی پا اوسانه شرایطی که باید وظیفه دادی مرمون رو دیگه چه باید دلتا سرده زان و رسی و اول پختنه تا وکا چه پا تا سترقم برخورد اول کامور تدخ پل زان سترقم برخورد که دیه تدخ پل پیغلی رو سترقم برخورد که دیه پیغل ده زان سترقم برخورد که ده ده نه تنها چه تنها ده پیغل مشکل دیده اغو مور چه حل تایی شپاگوه اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وره تی دونه ست چند مشکلات لیری در طول آمپوهاوی تزرورت لیری چه هم درسنه دی طریقه و هم دی نجده نه باید ورشی گروپونه وی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی
این جونو تا او مایندو تا یو مشوره تاسو ولاری چه پا دغ دوره که دوی کم تکی پا نظر که ونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وشولی خو بیام پا نتیجه گیرهی که تاسو یو چه خبری دوی تا هم ولاریم
دیگه زیاد تماننه یقینا چه دم مسائل مهم مسائل دی باید سره اساسی تکیو تا بس پی ولی ری ها و بیرتا دیاده مشوره پتوگه زده وی مور پا صفات چه خبلا هم آقا دی اولادونه لارم ای ما طول و مین جوتا خواین جوتا دا توسیه دا چه پا دو مرحله که باید خبل نونو تا دیره توجه که خبلو خورانو تا مثلا خویندی دید واده شوی اما مجرد خویندی لیری چنوی پیغل ده غوط باید دیره توجه شی با ده هر لحاظه اول ده دو لحاظه چه باید دا وپوی اولیشی چه ده کومه مرحله ده اولی ده حالت رسی دوام باید ده ایدیسه مرسته وشی و ده کورپ کارونو که اجازه ور نکرلشی چه ده درانه کارونه و که یا دیر زانستره ای که او یادا پا اغو حالت که درد لیری فشاری کته دی باید اجازه ور کاش ده استراحت بکن نو که چیره خپل خویندو او لونو ته جدی توجه ولیرو هغه به سالمه مور وی هغه به سالمه میرمن وی نو په دوه وخت کې د ټولو مسولیت دی هم د مایندو هم د اناګانو هم د کاکا د خځو هم د امګانو هم د خالګانو د ټولو مسولیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی و کاو د پیغلو سره مرسته او کاو په دوه مسله کې مرسته په دوه مانا چې ډیرو درنو کارو نو ته پرېنګدي د جامو پیسې کې باید معلومات ورکړي د خپل جامې رقم وساتي او باید ځان رقم وساتي ما نظافت به سکه باید طول معلومات باید ورکل شي چې څو دا پراتون کې کېده مشکلات سمخ نشي د ما هم توصیه درنو خويندو ما اینجا ته ده چې په دوه مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زخت ډیر مرزونه دي او تاسو هم د مرزونو نوم اوروئ د لای دی یا د رحیم د سرطان رحیم زخت زیات دی هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډیره کم خونکي او تقوی دوا ورته نه رسي خو خواړه سم نه ورته رسي په دغه وخت کې په رنګارنګ مرزونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځنه توجه کاو په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه د تاسو نام شاله اوسئ
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټر ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټر ته نه ده پرېښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی صحي ستونزې حل نه شي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
مون بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خرسی.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتني مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډېر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه. السلام علیکم. د آزادی ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې دې چې دغه څانګه جوړه سي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې درک راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ ته راغله. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کالو راو دي خاص څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو، په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت انځر کړی دی او دا اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړول، ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړه، او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
خغلای خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه واده دي څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه ځنه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونو د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلود، نوابانو چې د بې جوړ فکر چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه من سره وړیا هغه جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل په دغو ژبو لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زمو ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم به له خپل سره خبرې اترې لسته دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیږي دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې هم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی اور ما زوی به زه غوا دا و کوم چې ان شاء الله چې شرایط له سره دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول را ده چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څومره تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه پوهو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و. تقریبا د پنځلو سو کسو په اوونه لپاره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي به هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تاغه مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د لپاره ضرورت یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورث لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو پیژې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونه دا هڅه نه کوي چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخیسته ورته ځخل هم وسه روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام ورکړل نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي د سټیټس روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې کوم کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امیتونه معمولا یو معین موده لري پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1961 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی موږ څه باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره فسکه د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مور څنګه کیږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي مثلا کله د لاس کال موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره کومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایل کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې موږ د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي کله دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیت دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخوانی ډول باندې د امور په او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لري.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلوده د همدې توهمیت په حساب
او سن لرو فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایي وونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دوه نه څه خبر يم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2014 کال کمه شبانه وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی
د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پرمخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار می محمد اکبر دی، دای د اخوانی یو ځای منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار وظیفه په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب می دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دوه سم پورې په 2000 کال کې د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس 400 نو بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمیسټر غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي وکړ. بیا نو دا هغه څه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړه و، دا هغه لاسرارون چې ما دا استادان د مدیریت زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یو لسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توبي کې رخصت کې، نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي او د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادې میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard
hasani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa sasani ni dada papa papa ga ga re 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 sa
mata sharbat davasal rak mata sharbat davasal rak mata sharbat davasal rak
sai gavada
samusa par tav da hijran wahaliya
sai gavada
samusa par tav da hijran wahaliya
davagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sasag gaba padada pa gaga padada sasani
کابل دگو لوٹتی پرایا کابل دگو لوٹتی پرایا سمایا جی جی تپک ماشن کی پاروں مایا دیزی دپک ماشن کی باغون ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دس رو لبوان گبن راک ماتا شیدن راک اوزمان گاور ماتا شیدن راک اوزمان گاور
سا 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 ری 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 سا 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 سا
دکندہار شن ارغندہ دکندہار شن ارغندام دکندہار شن ارغندام کلار می وسو کال پتا کی تیروا
سارے گدا پا
کلار می وسو کال پتا کی تیروا மாத்தாம் தசோல போவன் மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் கௌர மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் கௌர மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் கௌர